قدرمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرونی یو اربیا شبنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبرانو نواز شریف نن مازیګر له خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشرانې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشهید ساتي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو په لاره خبر مکو. د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر کسان مړه شوي دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپار ارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر کسان مړه شوي. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل له امله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلي صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړې تحقیقاتي ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخخه وکړه د خیي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په چاردرې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګاوې چې یو د قلمه شیر عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې ختې وه. دا قرارګاوې هم لمنځه ولاړې. د نادي صوفي سوچانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاتې شوي دي.
خارلی تیموری زیاده کرد چه پشار دره ولسوالی که پوزی عملیاتو که ولس وسلوال طالبان وشل شوی. اخوا دا افغانستان پا خطیز که و امریکایی سرتیری وشل شوی. دا امریکا دا پوز دا خبرپانی پا والا پا دی عملیاتو که چه پرون دا جولای دا میاشتی پا دوله سمنی تاو یو افغان سرتیری هم وشل شوی او سو نور تا پیاندی. پا خبرپانی که دا پیخی نور جزیات ندی ورکرل شوی. خدا پا یو ونه که دو هم امریکایی سرتیری دا چه پا افغانستان که وشل کیگی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړې څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري وررسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په 6 ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللی ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړي دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبه په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبه په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې په دویمه ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز وو. د ناټو غړو هیوادونو یو بیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیې قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په 10 کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنېږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مه باسئ. همدارنګه کور کلیم خپرېږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادۍ راډیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. یانس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډېره وي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا له افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
There
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لار نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خپره شوه، له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپادو لښپګ نوي اوریدل شي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد زیوی وسلوال طالبان پر قونزوی حمله کوي، سوپر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پونی ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلالزی له شاپور مزید سره مرکه کړی او په پیل کې پښتنه ځینې کړي چې څومره خونځي په یوه اونۍ کې تړل شوي یا سوځول شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تېر یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزۍ او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونو خاص ځانګړي شپني عملیاتونه ترسره کړل چې په یاد عملیاتو کې وسلوال مخالفین ته ډېره قوي مرجوبله واوښته چې تقریبا اویا اتیا نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنگ توان نشي کولای نتیجه ځواکون سره اوس دوی غواړي چې د معرف په برخه کې ځینې ځندای په محمد اغه وسوالې کې هم داسې مرکز کې دوی ټارګټ کړی دی او ځینې مکتبونه هم تداولي.
احمد زای صاحب، په کومو وسوالو کې مکتبونه باندې، یعنی کومو وسوالو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته ویل محمد اغه وسوالې کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه هم داراز په مرکز کې دوه مکتبونه ته به ور ورواچو. یو په بابوس سیمه کې او بل په جویاک سیمه ورته وایي. اغه ته ور ورواچو چې ازمو پولیس هم سیمه ته رسیدلی او اتحاد هم رسیدل او هغه ته هغه ور مړ کړو. اما دشمن په دې کار باندې نشي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته سرتمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ودرئ په لوګر ولایت.
احمد زی صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معرف څخه واخلئ، د لوګر ریاست معرف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نشي کولی چې ښوونځی ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خواستن تلای نشي. نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بله، او د لوګر ولایت رهبری، امنیت کماندان والی صاحب، همدارز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړې غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. انشاءالله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. انشاءالله تاسو ته اطمینان درکړو چې په لنډ وخت کې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد زی چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د کدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
به اساس قانون ذاتی افسران ساتنمنان در
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 114 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوی دی 119 تنه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوی دي.
ښاغلی دانشوی دغه اقدام به په امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو له ونډې اخیستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکیتوب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شوو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 144 جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالانو او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورستۍ شوې ده. د دغه طرحې له مخې 80% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایې پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری:
شرایط جنگ وطن
را ببینید، د جګړې شرایط ته وګورئ، نامنې ته وګورئ. دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کډر وژنه ده.
اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون منشي شکیبا هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربو لا ډېره استفاده شوی وای. خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمول او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ یې کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح‌الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیر د غونډې برخوالو ته وویل له ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دي اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په فاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږ وو، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ وو او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو، هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې د نن زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګیدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینی برابرېدای شي. مولوی عبید الله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علما کرام
ټولنې او قومي مشران داګې نه پکړه کملا تړکو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ مرته موږ به د دې مرګ د دفاع کې خپل ویني نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤول وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولس ښه او بد پیژندلی او په دې هم پوه شوی چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په فرخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بل ځای کې. پم پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلام په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دی د خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې پکې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تنه ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمېر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په تیرنکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امارت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د چوری ولسوالۍ د جګړه ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو را په مخه کړې، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنجشنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیش او خاله ویشي او پلوري.
او د بیا ځای ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچارهګان چې راټول شوي دي، دې ته مې نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رسېږي. موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان راپورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یو غونې نه ده ورسېد، نه چا پوښتنه ځکه چې دغه میاشتنادونه دي څوک هم. زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دا ګنه په خیوش په خاله ده. دی په خپل رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یو کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای سوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دی ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعا بې ځایه بولي او وایي چې د چوری ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چوریا ته سیاغه ټول سره یو ځای کې لکه څلرمه برخه سیمنوري ادارې واحدونه تور کړي. یعنی درې برخې ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځایه سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اروزګان څخه مو رپورټ واورېدل. اروزګان نه خوست ته ځو. په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه دا چې تر څو پورې د می پیغام تاسو د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته د وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیوه ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤول ډاکټر زاهدالله وویل
تېر کال په وله روبه کې موږ 4 درې څلوېښت پېښې په خوست کې لرلې. سږ کال 1409 کال حمل سور جوزا یا په وله روبه کې موږ 4 درې اویا پېښې لرو. دا پخپله د عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نري رنځ یا توبرکلوز د بیمارۍ تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا غو مسې خلکو ته ورسوي چې ټي بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چې د هماغه خیانت مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټانډرد مطابق یې ته دوايي شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامېدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټي بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټي بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کېږي او هم 5 زمان کې اوسه اندازه نوره مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نري رنځ په هکله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغېز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب خانه اعلی وزیر شهباز شریف وای د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر ل خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشانه هر کلی ته هوایی ډګر ته ورسي. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12 په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند اطلاعاتو مرکزی کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړ کې نگران ایران اعلی وزیر ته لیک هم استولې ده. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضی میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره ویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دي. دی وایي سلګونه کسان نیول شوي، دا څه تماشا ده؟ له یوه خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر دیرشمې پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي، او بلې خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. اوس ټوله نړۍ پر دې خبره شوې چې مسلم لیگ نون په نښه کیږي.
آگاہی ہو گئی ہے کہ مسلم نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسانی نیولی ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو دی وی معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنیږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلي ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو دراوتلو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه یا نادرکه شوي دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د غربن مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځیو ځکه حمله کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. که څه هم په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی، خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوي وو چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برېټانیا د پخواني صدر اعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برېټانیا چارواکو ډونالد ټرمپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برېټانیا ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راستر پاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برېټانیا یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود، خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه دلته د ډونالد ټرمپ د راتګ پر ضد مظاهره کوم، ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسۍ ټولې ناسمې دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسۍ زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي، او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ بریتانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ټرمپ د بریتانیا په ګډون خپلو اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې بریتانیا ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او بریتانیا د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او بریتانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په خوانځیو کې له نورو شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د صحي اوبو شتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د صحي اوبو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسکونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي، په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسکونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو له هغې سکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده، یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې له حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده، دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته رانشي. دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د ما جامعې اوسېدونکي، ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بېرته وچیږي او دا بېرته په خاورو سره ګډیږي او چې کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاص اوسي، لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ژیره چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو اوبه سرخلاص دي، هغه سره ګډیږي او واقعات د اسهال او د سینه او بغل نور امراض، د ساري امراض دي، هغه واقعات ډېر زیاتیږي د خلکو ترمنځ، خصوصا د اطفال ترمنځ.
ولی تر اوسه پورې په ښوونځیو کې، په ځینو ښوونځیو کې البته وي، دغه مشکل نه دل سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډېر مرستې سوي له ښوونځیو سره، کسان ورغلي ښوونځي لیدلې دي، بیا هم دغه ستونزې ولې موجودې دي؟
څو موضوعات دي، یو خدای چې ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدې اوبو حفظ الصحې سهولتونه جوړ سي دي، دغوی نه ښه ساتنه نه ده سوی یا حفظ مراقبت سم نه ده سوی، او دې ته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو صحیح توجه نه ده کړې.
تاسو د پوهنې په وزارت کې بیا دا مسله مونږ نه بررسي کړې، لږ مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شیان چې جوړیږي بېرته خرابیږي؟
دا خو ستنه مونږ پوښتنه هم وکړه، وای خو دا جوړیږي بلاخره ماشومان بېرته خرابوي، ولې باید دا حس د مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پورې پیدا شي او همچنان د زده کوونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د مونږ لپاره جوړ سوی، او که چیرې په یو کم شي باندې بېرته دوباره ترمیم کیږي او خلفاکي خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی، دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي، باید هغه ته توجه وشي. که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک را وغواړي، ځکه د جامعې کې ډېر داسې خلک خیرخوا خلک شته چې هغوی غواړي له ښوونځي سره کومک وکړي، یوازې ضرورت دې ته داسې د ښوونځیو او د جامعې کومه شورا سره ګډه شورا، په دې شوراګانو کې د دې موضوعاتو په اړه باندې خبرې وشي او خلکو ته وویل شي چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خو پخپله د ښوونځي